د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لویه جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جک پوړی چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولي. د دې او ځینې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوي پیلې جوړ د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاري له جنوبي آسیا سرتړي. جان کیریبا له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلې شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر پراپور کې وابري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د څلور ورځني سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابر کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي. هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تیرې ده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانجی استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وسط میکنه.
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتک د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبی آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانه سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لار یو پخوانی تجارتي لار ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لار تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لار غني او وایي چې له دې سره به د ټولو سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولو سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او وی ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا سټوپ کانفرنس کې به موږ پر هغه لارو نور فکر وکړو چې کولای شو د ټولو سیمې په پراخ اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2015 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا بیره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کم شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وای چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اترغی چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونرسيږي دا جنگ نه پریږدي. او دا مسله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدوري او ترګری ډله سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د اوږد جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې دغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغه شې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی. یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړی او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحد کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یکشنبه ده او هر یکشنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د سولې د عالی شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوی او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کمو. د چارو یو شمېر کتونکو هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالی شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلی مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سرکته نه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دا شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځ. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر کې ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېر لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د مملکې دوه مسؤلیت باید د سولې عالی شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
مداخله نه داشته باشه.
معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالی شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه. خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځای لیکلي دي د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګند نه شوه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو زموږ لا ساري رادیو اوري اته بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوریت ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمندي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دې جرګې د کرنټي په حق لته نه وای، خو دا منی چې ولسمشر د دې جرګې د دایری دوله لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور ووري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا جرګه بل خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
ما تلاش نهایی خو ته وکړم ته جرګه به
موږ تر روسي هدا هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي. خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایری دو د نیټه پاړې څو وایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوه کلونو پورې لوی جرګه جوړ کړي. ویل کیږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدر اعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي کله مشروعیت د لاسه ورکړي نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بل خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
ا احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسي. هم اوس د ټلیفون له لارې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریان داود تپان د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، تاسو تر کله وایم د دغو ولسوالیو چې پرونی هم تاسو راپور درلود چې لاره طالبانو بنده کړې ده، په اړه د مشاوریدونکو ته وایست چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا لارې لا هم بندې دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو دی اوریدونکو پیغام ولوست، همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لار تړلې ده. په همغه ډول دوی یوازې د حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه، ولې بیا هم دغه لاره تړلې ده. هم دوی په وینا کې دوی خلاصه کړې، ولې خلک دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده. د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو. ولې نن سهار طالبانو ادعا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي. د ګنډي پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي کمانډان د ژون سرحدي کمانډان بصیر خپلواک سره مونږ خبرې وسوې. هغه دا په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي. د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جګړې نه وروسته دوی جوړه کړې وه، هغه هم سوځېدلې ده. او نوې پوسټه واغې د دوی سوځېدلې ده. پنځه کسه زخمیان دي. تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده، وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله وختي. خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې لیکلي دي چې دوی د ګنډي پټان ولسوالۍ څلور پوستې نیولې دي. همدا ډول د ځاګړیو ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبرونو مخکې ما خبرې وکړې، هغوی ویل چې دلته لسګونه ځوانان چې هغوی ویزې لري خارج ته روانو، یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري، هغوی بند پاتې دي. نشي کولی چې له دې لارې لاره تړلې ده. له تېرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه هېڅ تګ راتګ نشي کولی. یعنی مونږ تیر ورځ چارواکو سره خبرې کړې دي. تیر ورځ د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح په یو خبري ناسته کې رسنۍ ته معلومات ورکړل او ویل چې دا لاره کاملا دوی خلاصه کړې. ولی اوس چې مونږ خلکو سره غږیږو، هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشته.
تپان صاحب، په دغو ولسوالیو کې اکثره هغه سي ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت ډېر ښه و. مثلا تاسو د ځاځي اریوب یادونه وکړه، هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول. نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې دا لارې بندې کړي دي او هلته حمله هم پیل کړي؟
تیر ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې. هغه ویلې چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي، د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته را جمع شوي. دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والی ولایتي اداره او نورو چارواکو تر سوال یا تر ولسمشری دفتر پورې، ولې دوی ته مقنعه ځواب نه دی ورکړل شوی. او وسلوال هم دغلته د خپل اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبر دی حکومت سره شریکی کړی دی. د حکومت لا سره د حکومت په هغه مونږ سي نږدې نه څومره څارو. د حکومت په دریز نه پوهېږي چې حکومت څه پلان لري، ولې دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي. د ځاځیاري ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د شپې اوان لګېدلی په روغتون کې، هغه شته وسایل هم سوځېدلي دي، یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي. همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده. یغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ دا هم تر تهدید لاندې دي. دا خبرې په تیرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل. خپل د ازادي راډیو له لارې مونږ د امنیتي وضعیت خرابوالي راپورونه لرل.
ډیره زیاته مننه. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بندېدو او په سرحدي پوستو باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستې دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 5 کیلومتر پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې طالبان په شا وتنبوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې نیولي یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یوه هم د هلمند نادالي ولسوالي ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلې چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورسپانی په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتولو احصایې سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایی په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالي ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورسپانې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې شو وسله مهمات او تیل نه لري. په اروزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوجستیکي ملاتړ به برخې دي. نیویارک ټایمز په اروزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړې او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشي په غاړه اخیستې هوسا ژوند نه دی لیدلی. ورسپانه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ډېریدونکي حضور سره مخامخ دی. ورسپانې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. موضوع مخکې هم اعلان کړی دا او لاندو خبرونو وروسته بیا هم واوري. اوس د 7 لاند خبرونه قسیم سولمل اوروي.
د افغانستان حکومت وی له شویج منی سره سمبر لایو جرګره وغړی او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وایي سید ظفر هاشمی ازادي رډو تو ویل چې دوی نهایی هڅه کوي څو لایو جرګه لشمنی سره سم جوړ شي. خو د ویل اوس مخکې تر وخت چې د جوړېدو د نیټه پاړی څو ویل سي. په جوزجان کې یو چارواکی ویل طالبانو په قشتې په ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې ځامنې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکی وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وکتل او تامه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریه د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خند ونسي. د مصر چارواکي وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړی موندل دي. چارواکي وای وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې 14 وسوه او ور ولګېدې لشت لژه وښتنه وژل سول او یو سلو اتیا نور روغتون ته انتقال سو. په زرګونو اسرائیلانو تیر ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین تلینول مانځه. او پولیس وایي د بنگلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکې په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر وی بلاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوی دي. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تخنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم.
شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان میگذرد. به باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مسئله دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستند؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتون میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. azadi.radio.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راستولی دي. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي د سولې عالي شورا په تیرو 14 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهار لیکلي، د جنگ پای سوله، د افغان حکومت د طالبانو سره سوله نه کوي. حاجي شمس الحق له دهلمند له سنگینه لیکلي، د سولې عالي شورا د غړو څخه غوښتنه کوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نه کوي، خدای پاک مهربان دی، ګوندی خدای سولې راولي.
بریم به شنونده خوایم سرمان سره اگر موافق هستین.
تلفن لاله. بله،
بله. مهربان. سلامونه
و احترامات میسه تاسو دواړو ته او ریزون ته. مننه کوم عبدالمنان د اخیخ د کابل خرابغ لوسانینه.
سلام.
ما په نظر باندې خدای په نظر وکړي کچیر مثال ترستان تا امریکا و پاکستان اجازه ورکی در سال یعنی هر چوک چی که احمدی که محمودی که پا هر طریقه من در سال طریقه غور اطلاعی سی او کچیر مثال اجازه نیی که هر نوات لار در سال ورکت تیار اینی که بلا مثال را را ولی که در ترستان تا دی خطی یکی وز پا خوندوش که بیه تا پیش آسی که باز دیه که جنگون اجاز کشتا نو په دې سره سره امریکا د ټا بازارش کې یعنی د دې جنگ او جګړه په دې د خپل پیې لاله نه تیا پورې ټول پیې چې دې اته نه جګړه دې اته دې امریکا ته ځنیم ته دې خاصان ته دا هم دغه دوی غواړي هم دغه غواړي نو هیڅ کله دې اجازه ورته نه
بله صاحب، لیکن دقیق صاحب بهتره ده چې څه دقیق ووسی چې زموږ موضوع دا ده چې د سولې شورا په برخه کې څه نظر لري، فکر کوي چې دا شورا کامیاب ده، موجود یې ګټور دی او کنه دی؟
بله، وو کامیاب ده. وزګوره په زرهاو نفر دغه ته راغلي دي، هغه ته بې له اجازې د مسؤلین څخه راځي، هغه راځي او شپه سره یوځای کېږي. سهار نه لارې ورته هغه خلک راځي ورته خود ما اصلی پا اونده مطالعه که هم داره سی جازه تا اونی که کلا بی شلمی چی کلمه
دیره مننه. سلامت و سی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سید
سلام علیکم.
سلام سید، میره بانی کنید.
محمد رفی از کابل گب میزم.
بفرمایید آقای رفی.
امین شورا یعنی سال همی 4 سال 5 سال گذشته حکومت کرزای چی کرد، در 1 سال دیگه حکومت وحدت ملی چی کرد که بعد از این بکنن که یا هنوز هم دگام صلاحیت اینقدر صلاحیت که برش داده بود یا در این صلاحیت چی کنن که یا هنوز دگه بالات هم صلاحیت بگیرن امو پیسه رو که یا سر مخالفین مصرف میکنن که میگن که شورای عالی صلح مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه، ولی حد اقل یک دو دانه کارخانه در این شهر کابل جور کنن. همین مردم های گروه های بیکاره که معیوب شده در طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و دگه و نمور در کارخانه مردم رو جذب کنن که مردم کار کنن، هم در مملکت ما کار پیدا میشه، هم در مردم ما کار غریبی پیدا میشه، مردم به گروه مخالفی نیست نمی پیوندن. او رو مصرف سر ازی نکنیم، مصرف سر 4 تا کارخانه بکنیم که مردم به گروه مخالفین نپایوند، 4 از 2 مجبور از مخالفین خودشان به خدمت باز بین داخل نظام شوند یا ایوارا مجبور مکلف هستند به نمی داخل نظام. اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف 12 رو رخصت کرده میره کلی مدیفه برش پیدانه میشه، پانتونا کلش مسئولات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناست. امی مردم های ذکر وظیفه پیدا نمیکنه، اینا سو خیچ وسو مانید سر از مو خیچ به هیچ فکر نکو. یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یکسون یک لغمه نان روزی در خانه خود بیارن، یا به گروه مخالفین بپیوندن، یا به دایش، یا به طالب، یا به دلیه، یا به دگر. اگر کار برشان پیدا شد و همون پیسه که سر شورای عالی سلامت رو نشد و اون پیسه اگر چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار.
یعنی آقای رفی شما چی فکر میکرین با شورای عالی سل؟ بله، با شورای عالی سل در مقطع حاضر چی باید شود؟ بمانه یا یک منحل شود؟ چیزی که بعضی شنونده های ما گفتند
منحل شود از بین بره، هیچ بدرد نمیخواد. همین پنج سال حکومت کرده چیز کار نتانست، یک سال حکومت وحدت میلیون کدام کار نتانست، دیگه بعد چی بدرد میخورن؟ به عموم عاجل یک باید منحل شود و بودجه ازی در یک جای کار صورت بگیره که در اوج یک کارخانه باشه که هر یکم مردم کار کنه. این فعلا در افغانستان اینقدر کار است، اینقدر کار است در کسی یک کارخانه رو جور کنه هر رقم سید افغانستان میشه.
تو سیر دیر اسیات مننه مختر دی چی چو پیغام اولولو یا وردون که بل حمله رو میره بانی کوی
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نرسی که خبری کام در پاکی آره دیاری و گذاری بلو سواله اینه تو سلام تون پا کرد خیم سلامون احترامات بندی کام
سلامت تو سیر میره بانی کوی
روان سبا تاسی موضوع پر ارتباط باید ما وایم که در سوری علی شورا چه دو مهمان امداده دوی پا واکر تو در سوار در سکالو که مضبط الاسرولانی کمی دی دیو پروژه و خوکه اگه خلق اگه اشخاص اگه چیری ورکیوی چه اگه واکر مخت طالبان سر اتماتی و طالبان سر پا جنگ اخته و نو سوره خو در تیره کیگی دی سوره پا مانا بای سره پوشی که در امگره اغا اشخاص اغا تیری باید سوره شورا کی شامل شی یا هم واکن دوار طرفونو تا دی منال وروی نو در این خلق پا در سوره شورا کیو دست اشخاص ورکیو که اغا واکن اغا طالبانو تا منال شوی خلق نو دی دوی چیسی من حالی زنی کوری اغا رد کوری اعتبار اعتماد نکوری خواه خبر داده چی بسور پرگرام که تغییر آشی او در خوشاوا او ویچ اتا دی منال وارن زکا چی در توان سکر دی نتیجه توان رسد. خواه خبر داده چی تغییرات رو شی اغا شکات سری ورکزن شی اغا واکن ملت دی منال واروی او اغا جانب چی پر جام کشتی مخالفی دو تا دی منال واروی ما شخصی دان ازاد
دیر منانه کور ودن سلامت تو سی.
تشکر، سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیامو رو به خانش بگیریم یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام، نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختاری شورا را با در نظر داشت جنگ‌های 40 ساله‌ای که در افغانستان بود می‌بینیم. متأسفانه این شورا را خود حکومت ساخته. یعنی شورای است که برای جانب مقابل حکومت میگه که همهش نماینده شما هستن. اگه او کسایی را که یا میگن از طالب هاست، اونا را هم طالب ها هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه. لذا میبایست که یک شورای مطلق بیغرض ساخته میشد. یعنی مصلح کسی میباشه که بیغرض صلح طرف ها آورده نمیتونه که خود طرف ها بر خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردم های اهل خبره، از علما، ماسین سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردم ها می بایست که در شورای صلح بی‌غرض نه نماینده حکومت می بودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سیومی که بتانه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بتا با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل می بایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد.
و متاسفانه که در صاحب به عنوان یک استاد پوهنتون، شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوه، ما مطمئن هستم که اگر مستقل شوه اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده های حکومت هستن. این کسانی که در شورا هستن نماینده های حکومت هستن. این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از حکومت با ما سالها جنگیدید و آلیا مامورین حکومت وزرا هستند، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. ما یک طرح دارم، اگر دولت بخواهد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودند در قضایای به طرفین، همین تو یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برای بیاندازه حکومت و امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که همین امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه په افغانستان که گمان نکنم چه دست څوک دیوی چه اغیر خلق اومنی چه ده بهتره فره په هر چه بانی یا نوم یا تاپایی شدل کیشه. یه خدا مسئله ده خصوصا چه بیایی دی چه زده نیی سولی تا دی چه زده نیی پلمه دی راسانه ده. یه بله خبره ده هم ده چه هم ده اوس هم ده ده سولی ده عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد ده چه یا وقتی طالبانو یا چارواکی او
چاروان صاحب دی افغانستان که موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دی، نه په جنگ کې داخل وو، نه په طرف کې داخل وو، نه سیاسي خلک دی. موږ ډیر داسې لکه استادان دی، دینی علما دی، سپینګیری دی او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ شي غو دی هم زړه کوي چې میدان ته راشي. اوس که ماته شخصا راته وایي زه زړه نه کوم چې دې شورا ته راشم، زه نه غواړم ځان دخیل کړم په قضایاو کې، ځکه پانتون استاد صفات زغارم چه آزاد اوسم چه هر چود می خبره اومنی. دولت دغه زمینه نده برابر کرده، دولت برابر کرده و خواشنی سر مخالفین ده دولت ده زمینه برابر کرده چه آزاد خلق راسی او ده سوله که واقعا قدم کیدی او هغه امر چه الله جل جلاله کرده و صلح و خیر لدین استفاده و که متاسفانه تروس دغه سی او قدم چانه دهی خیلی نه ملل متحدی خیلی او نه افغانستان دولت او نه مخالفین.
بیرم مننه چه تلفن مو کو
بریم به شنونده بعدی ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام محمد سروان صاحب تا درنوب منور تا رو سلام منوان.
سلامت و
سلام. سروان صاحب کم انسان هم کدی و از کپو به چیزو تا تیاری نکدی او سول هم انسان هم داولی و هر انسانان را ودی چه او سر حضالت بسود سر موجودی، قضاوت بسود سر موجودی، مسئولت بسود سر موجودی، حقق دار تا وستاری سروان سر باسه نه چه حقق دار تا وستاری سول امکان نلدی چه پا وانستان کی راسی سول از منگن پلاس کی ندا جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا، نظر متحد تا دلار چاری زیدی وکی، پرامونه دی وکی، او تا دی شکایتونه وکی، که ملل متحد راسی، امنیت شورا راسی، بشر طول راسی،
سردار محمد صاحب،
چاکوام مخوری ولری، دیکوام مخوری ولری، سولا بخاغل تا راسی،
منگا واران سولا نگواری. لیکن یه خبره دا چه مج موضوع داره چه دی سولی دالی شورا پا برخی که خبری وکی لکه تروس بچی پوری چی اشمر آوریدون که وم کری هیله لرو چه تاسی به هم لده موضوع نخارجی جه یوازی و یوازی ده سولی ده عالی شورا پا ارتباط خبری وکی چه ده سمره کامیاب ده و چه فکر کوی چه لده طریقه کرده شی سول راشی و کرانه شی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخونزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده ای داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شود. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است که مورا به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورد نداشته. پیام ها زیاد هستن، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول به اوریدون که نوبت ورکو بیا به پیغامون نور هم ولولو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید.
سلام صاحب، سلام نمیمونه که در یک وضعی پاکیان
هست. مهربانی کوی زازای صاحب.
زمان دلان از دارا کچیر تا زینی زری ملک
رئیس جمهور شما ناول به دا شیان دا چې دا به من دوړم چې دی هم د افغانانو په ذهن دي هم د افغانستان په ذهن کې لاس یو تجارت دی اول د سولې علي شورا ده دویم د پارلمان او د ولسي جرګه ده چې چېر دا غم دی په دوی کې دی هلته دوی نه په پولیس کې په اردو کې کوم قمانداني سبا د سولې علي شورا هغه ته راشي نیوزیتې ته راشي دا چېرته کېږي سوله په دې کېږي چې همدغسې قومي خلک سپین ږیرې ملایان لرو مشران لرو چې هغه خلک دي چې بالکل د الله په رضا راووځي او یو وار په تنخواه وانخلي زه به هلته ومنم چې دا صحیح سوله ده سوله کېږي په دې سوله نه کېږي چې دوی کورځینې که ګرځي پنځه تنه بډېګاټان پنځه موټره شاته په بډېګاټانو پسې روان دي همداسې مثال پنځه په دې بس کې سلام په هغه بس کې دي که دوی سوله سلي غواړي نو دا شي د ملایانو نه دي نو کلی مشرانو نه سپین ږیرو نه د دېو نه دي کار واخلي هلته به سوله راشي کهیا و کهیې دا دواړه کوم د غټې ځي پارلمان د افغانستان په زیان د افغانانو په زیان او دا سولې علي شورا دغه دفتر دغه خلک افغانانو
ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسې بل اوریدونکی خیلی روز هم معرفی کوي
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
جنګرار خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
د صلح علي شورا باید ډېر عاجلن منحل شي او د اول نه ډېر ضرورت نه و ځکه دا چې تش په نامه باندې دا یو انکار خلکو ساتي چې هغه ځای کې که کوم ځای کې چېرته والي کوم شي هلته لېږي د دې نه که چېرته هلته اضافه شي دلته بهیې ته رالېږي مقرروي راول راړولي دلته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي او دا په صلحه په دوی باندې نه کېږي د صلح اصلي سبب اصلي عامل د جنګ نور څوک دي جنګ یې تحمیل کړی دی هغه کسان باید لاړ شي خپله صلحه راځي ټول باید د افغانستان نه اوس نه صلحه راځي هېڅ دې کسان ته ګذرېمکوي خبره
تشکر سلامت باشین صاحب گل میرون عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خوان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواییم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم خط کنه
سخت بقره
خیلی آقای عثمان خیل خشمگین هستند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلحی است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله نور رو پیغامونو که یو هم دی انجینیر حبیب الله کوچی دی چی دی لوگر لبابوس خیلی کلی دی و د سولې د شورا لپاره حالی ځلی پکار دی او کلیشی چې بالاخره دې طریقه په افغانستان کې سوله راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر له بابوس لیکلی د سولې شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې معاشون اخلي د سولې راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوچ د هلمند څخه لیکلی دی وایي سوله د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بې طرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولو.
پیام ها هم زیاد هستند، بریم به شنونده ها که از طریق تلفن خیلی منتظر ماندن.
مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
دین کې هیله سلامونه د عبدالغفار حکمت له طرفه څخه مې د کندهار ولایت مهم مسالې خصه سره په تماس کې ما نظر می دادې سروان صاحب چې اول خو د صلح عالی شورا هم چې وی په هر نام چې وی چې صلح کې یا د صلح طرفدار وي هغه د حکومت اشتراک څوک کوي که د طالبانو اشتراک څوک کوي موږ طرفدار وي او دې شورا ته موږ پوره هیله لرو خو دا خبره مشکل دی د دې شورا کې راوي چ اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت هغه عمر صلاحیت نه لري چې هغه د وسوال مخالفین سره د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه د صلح عالی شورا ته پوره صلاحیت ورکړي تر څو وکولای شي چې د وسوال مخالفین سره په یو لارې باندې هغه صلح راولي، ولې خو دغه شورا چې دا پوره صلاحیت نه لري، حکومت پوره صلاحیت نه دی ورکوي، او د دین چارواکو لخوا څخه د دغه شورا په دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده، او هغه کسانو ته معرفي شوي دي چې هغه کسان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، هغه خپل شخصي اهداف د دغه سولي د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي. محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه
کړي،
هیڅ نوه هیڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دوی کې لاسوهنه نه وي، او دا شورا خپلواکه سي تر څو یو د خوسلوان مخالفینو سره صلح ته موږ او تاسې ورسېږو. او دا ټول افغانان یو ارمان یو ده، ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان یې که د وسلوان مخالفینو د خوا څخه ښیښي، د حکومت د خوا څخه ښیښي چې صلح غواړي یا صلح کوي، په هر ترکیب چې کوي افغانان یې پلویان دي،
ډیره مننه ډیره مننه، سلامت اوسئ سلامت اوسئ، ځکه چې اوریدونکي ډیر دي چې نور هم وکول شي نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي لرو،
بفرمایئ صاحب. مهرباني کړئ.
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از سارون و شنوندگان تان نیازی هستم از
سارون. بفرمایید صاحب.
بله مهرباني.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ما در قبل هم البته بالا مشوره عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح چه زودتر باید که منحل لغو از بین برود. ببینید متاسفانه امروز 70-72 نفر عضو شورای عالی افغانستان می باشد، 72 نظر می باشد، یکی طرفدار صلح، یکی مخالف صلح، یکی با یک کشور دیگه با دیگه کشور، یکی با در داخل خدمت، یکی در خارج خدمت. البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان البته روز اول تا به ادمیر البته در طول 5 سال 5 کارمندی بزرگ کمک کرده است. ما متاسفانه ایفی پول، ایفی بلانشفت های، ایفی بلا وقت هایی که زیاد شد با جز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت. ما ببینید شما البته در طول همی بایی که مصرف شد، در طول که همی بلا موترا و نشفت ها و مصارف بجای شد، اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهایی که باید عامل منفی هم برا انداخته میشد، به خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود. ببینید ما شما جنگ فیلن جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است، علیه کی ما شما صلح مذاکره کنیم. بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختن تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت تنویر تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنند به طرف دولت افغانستان، آنها را تا به اندازه سرکوب کنند که در نقطه نقطه نطفه باید که اینها را از بین برند تا واداشان بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارد
کنند.
بله، باید صلح با پاکستان، صلح با کشورهای منطقه، صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کمی کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن. این شورای عالی صلح افغانستان تو بی نتیجه است و چطور باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت هداره چی زودتر البته به بانک قانون سپرده شد که اینها کدام کار اساسی را انجام ندادن.
تشکر از شما عزیز صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است،
خبری اوکی؟
سلامونه سروان سرطاو در ردی ردیو تولو
سلامت
در ردی ردیو تولو کارتون که بردیم
تولو سلامت و سیمه ربانی کوی
اکبر جانیم نکنده در ورد تسز ما اوتا کسر چه امریکایان او غربیان و نخواریش به افغانستان که کل را سیر را نسی دی صدیکانه از احلی زلی و نکی دی انگی در دغا طالبان و اردی نیمون چه پاکستان که دغا در زلوری پا در افغانستان که جنگو نکیه د امریکا او د پاکستان د رسپانه سلام د چې په افغانستان کې د غوښتل چې دی دغه باندې سره سلام چې د افغانستان خپل مونږ نه دی خپل بل خلک دی مونږ نه کې بل څه کوي چې وژل
شي. یعنی د سولې شورا په اړه کې هیڅ نظر نه ورکوي؟
د سولې شورا ما چې د سولې سکانه کې مثبت
نه سولې سکانه ګورې نه کېږي. دا خبره ډیرو اوریدونکو مخکې وکړه، پنځه کاله کیږي د څوارلس کاله البته د جنجال روان دی، خو لیکن د سولې شورا پنځه کاله کیږي چې جوړه شوې ده. پر حال ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو؟ نه، ټلیفون قطع شو.
څو پیغام به خیلی پیام ها زیاد داریم سروان صاحب. شنونده ما سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربان نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند صلح در افغانستان می آید. عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته و
یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی د سولې عالی شورا په د هم څوارلس کلونه لیکلی دی موږ به ورته اصلاح کړو په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بېطرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بېطرفه وي. یو بل اوریدونکي شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې چې د سولې شورا پکې اوره کړه. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دی چې وایي د سولې شورا د حکومت له خوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا له خوا ورکول کیږي ځکه طالبان پې باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلي دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې که د خلک چې دومره مایوس دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې، بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول وخت دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
برای ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم، شاد خلا کوزاد هستم از کابل، زحمت دارم
بفرمایید.
زحمت دارم خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب مهربانی.
شورای عالی صلح باید نظر یک چیزی هست که به تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله،
اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید این را باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم، صلح باید از کجا شروع شود. نظامی های ما بسیار دورترین نقاط کشور آشا و عباده برش نمیرسه، تشکیلات برش نمیرسه و یک ضعف دولت برای مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شود که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که این مخالفین دشمنای ملت افغانستان سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شود که در پروسه صلح بره، اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه اینکه در ما افغانستان یک دولت است اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع و با عذر زاری دست گدایی را دراز کرده، صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین در گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونها دراز کرده. من نظر این است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود، و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی به خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جانفشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از او سیاست.
بله
سرباز ما کشتن میشه، هنوز نمیتونه که ما به خاطرش شهید میشیم.